دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې په واوري د خیبر پښتونخوا حکومت په ثوابي کې د شپږو ښځینه کارکونکو او یو سړي وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو نامنیو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي. دا به هم واوري. افغان حکومت د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره مهم ګام بلل دي، خو په لومړي سر کې ورجو انساج ملته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د خیبر پختونخوا حکومت د ثوابی ضلع پامبال کې پرونی برید په سخت ټکو کې غندلې. په کراچۍ کې بیګا په 14 کې سلور کسان وژل شوي او د امریکا ایمانی نمائندگان د مالیو د سیاتوالي او د خرچو د کمولو د مخنیوي بل منصور کړي. اوس دا خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د ثوابی ضلع په انبار کې پرونی برید چې د یوې غیر سرکاري ادارې اوجالا په ګاډي شوی وو او پکې د دغه ادارې شپږ ښځې او یو سړی کارکونکي وژل شوی وو په سخت ټکو کې غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته تیر ماښام وویل چې مرکزي حکومت دې یا خو په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا دې له هغې پر ضد عملیات وکړي.
پوچھ زما د معاشرے خزم محفوظ نه دی، سلیم محفوظ نه دی، معشومان محفوظ نه دی، لیڈران محفوظ نه دی، ورکران محفوظ نه دی، جمعتون محفوظ نه دی، اجرے او زمون دا رنگ چې کم دی نه امام بارګه. لہذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټریبل بلډ کې راجم شوی د مرکز زموري چې زر تر زره په دې آغاز وکي.
بلخوا د ثوابی د پولیسو مشر ڈی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان امنیتی ادارې او ازادي سرچینې وایي تیر ورځ ناڅرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په غلام خان سړک تبې سیمه کې د پاکستانی پوسټ د انجینرینګ شوبې د کارکونکو ګاډي په ریموټ کنټرول بم سره الوسولې دي چې په نتیجه کې یو اهلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. بلخوا د ځایي خلکو او آزادو سرچینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د میرانشاه په ماچس کلي او خروانی سیمو کې بمباري کړې چې په نتیجه کې یو ولسی وګړی وژل شوی او اته نور ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم په دغه سیمه کې د پاکستانی پوځ د هلیکاپټرو لخوا شلنګ شوی دی چې د دوی په وینا غواړي وسلوال په نښه کړي. د پاکستان ښار کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د جلسې د ځای څخه بهر چاودنې له امله څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه د فیډرل بی ایریا په سیمه کې د نهې په شپه هغه وخت وشوه کله چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین به یوې جلسې ته وینا کوله. د سند صوبې د داخله محکمې مشر چارواکي شریف الدین میمن د پیښې په اړه بېګا رسنو ته وویل
بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. کله چې خلک له جلسې نه راووتل او په بسونو کې سپاره شول نو حمله کوونکي د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بم چولی دی. د جلسې د امنیت دپاره وزره پولیس مونږ ځای په ځای کړی وو، خو دا حمله د خالی ګاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده.
تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې پړه منلې ده او ویلي چې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو په غونډو به حملو ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نور طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې د عالي شورا د هڅو او د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. پرون له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزي ویان ایم ایل فیضي ویلي کابل هیله مند دی چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره نور طالبان هم له قیده آزاد کړي. بل لور ته تمه ده چې نن د مشرانو جرګه به د سولې د عالي شورا مشر خپلې غونډې ته راوبلي او له هغه څخه به په پاکستان کې د خوشي شوو طالب قیدیانو د برخلیک په اړه تفصیلات وغواړي. تمه څرګندېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي اونۍ په سر کې به امریکا ته سفر وکړي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایم ایل فیضي د سه‌شنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سفر کې به پر بېلابېلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نورو مسلو خبرې وشي. ښاغلي فیضي څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتي سند او په افغانستان کې د سولې په اړه د روانو هڅو په لړ کې هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ایرانی چارواکی وایي هغه بهرنو جنگي الوتکو او بیړو ته یې په لسګونو وار خبرداری ورکړې چې د هرمز د ستراتیجیک تنګي هغې سیمې ته ورنږدې شوې وي چېرته چې ایران پوځي مشکونه کوي. نیمه سرکاري خبري اجانس مهر د اډمیرل امیر رستګاري په حواله وایي په دې دیرشو مکو یې هغه بهرنو الوتکو او پوځي بیړو ته خبرداری ورکړې چې د مشکونو سیمو ته نږدې تیریدي. رستګاری د دې پوځي مشکونو پاړه پرینو ویل دا د کم د خلکو د هیواد د نوښت او د وسلوالو ځواکونو او د ملک د قراردادونو د توان د څرګندولو یوه نښه وه چې موږ د ریاست د هر دښمن په وړاندې ودرېدلی شو او د ایس ګواښ په اړه اندېښمن نه یو. امیر رستګاری بهر ملکی ځواکونه پر دې تورن کړل چې هغوی د ایران سمندري ځواکونو او پوځي صلاحیتونو په اړه معلومات راټولوي. په ایران کې دا 15 ورځنی پوځي مشکونه چې هر کال ترسره کیږي نن به پای ته ورسیږي. او وروسته خبر ده چې د امریکا ایواني نمائندگان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کمولو د مخنیوي بل منظور کړ. دا بل د 168 مخالفو رایو په مقابل کې په 255 مثبتو رایو سره منظور شو. له دې وړاندې دا بل سینټ لخوا هم منظور کړل شو او اوس به د قانوني بڼې د غور کولو لپاره ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره وړاندې کیږي. د کانګرس لخوا د دې بل په منصوري سره د 625 ملیون ډالرو د لګښتونو د کمولو او د مالیو د زیاتوالي مخه نیول شوې ده. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په سوابۍ کې د شپږ شزنه کارکونکو او یو سړي د وژنه په سخت ټوکی کې غندلې ده. د صوبایي حکومت وایان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې که مذاکرات نه کیږي نو د تراګرو په ضد پوځي کاروایی وکړي.
ماحول د کاروایی لپاره ډیر مناسب دی او جوړ دی. ټول معاشره خلاف دا وخت چې دی خلاف منظمه کاروایی وشي.
په وزیرستان او کراچی کې د وژنو حال هم درکو خو افغان حکومت بیا د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره مهم ګام بولي او هیله شوه چې طالبان به د سولې پر راوستو کې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا یو غړی وایي
طالبان هم د سولې په مسله کې هغه کمن دي. البته دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط خو د هر جهت د څه وړاندې کړي، ولې خو موږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کې مرسته کوي.
په جلال آباد کې د جنوري پر 15 نیټه یو لوی سیمینار جوړیږي چې د لارو بار پښتانه لیکوال او څېړونکي به ګډون پکې وکړي. د سیمینار د هدف په اړه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس وای
د هخامنشی له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام درنا او المرسک د لګیدونه په دی خو دا ټول حالت به په دې سیمینار کې بوګوت کیږي.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوس زموږ غږ لمشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د مشال رادیو ټولې زړې او رواني او نوې خبرونه تاسو د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای کتلای او لیدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په سوابۍ ضلع کې د اوجالا سکول په ګاډي برید په سخت ټوکی کې غندلې دي چې د یوې غیر حکومتي ادارې سره کار کوونکي شپږ ښځې او یو سړی پکې وژل شوی دی. د پښتونخوا حکومت یو ځل بیا پر مرکزي حکومت غږ کړی چې یادی په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا اوس مناسب وخت را رسېدلی چې د وسلوالو په ضد عملیات وکړل سي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوابۍ په شیرابزل باندې کې د مدني ټولنې سپورت فار ورکینګ سولوشنز د اوجالا نومي سکول په ګاډي برید په سختو ټکو کې غندلې لري. کوم کشي د اوجالا سکول 15 استادانی او د صحت یو کارکونکي وجل شوې ده. صوبایي حکومت د دې برید وروسته یو ځل بیا په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې یا خو دې د وسلوالو سره مذاکرات وکړي او که د مذاکراتو د لارې دا ستونزه نه هواریږي نو مرکزی حکومت دې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو غور وکړي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
خو چې زما د معاشرې ښځې محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان محفوظ نه دي، لیډران محفوظ نه دي، ورکران محفوظ نه دي، جمعتون محفوظ ندی اجرے او زمون دغه رنگ چې کم دین امام بارگا غرض دا ټوله معاشره زما مطلب په هټ دا او دغه دشتګر چې یوی شي زما لیوی زواده شهیدان ک او غیر ډیر په د زناورتوب په بنیاد لہذا دا یو وخت چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول دشتګر په ټریبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمواری چې زر تر زره په دې آغاز وکړي او که د دین نین بیا د بشیر بلور څخه د شهادت نه پسته ماحول د دغه کاروای لپاره ډیر مناسب دی او جوړ دی ټوله معاشره خلاف دا وخت چې دې خلاف منظمه کاروای وشي.
د سوابی د پولیسو مشر ډی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل د دې پیخي اف آی آر په مقامی تانه کې درج کړی دی او د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. او د مدنی ټولنې سپورټ پر ورکینګ سولوشنز چیرمین جاوید اختر مشال ریډیو ته وویل چې د اوجاله په نوم د سکول د سوابی په شیر افضل بانډه کې دوی ځکه پرانیسته دی و چې هغلته کې سرکاري سکول نه و او د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې د حکومت سره په شریکه همکارۍ دوی د سوابی د دې لرې پرتې بانډې ولس ته د تعلیم سهولت برابر کړی و. د سوابی ځایی ولس په دې پیښه ډیره د خفګان څرګندونه کړې ده. د دې پیښې وروسته د سوابی د ولس د خفګان په اړه د سوابی یو اوسیدونکي محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو برید په بشیر احمد بلور ځانمرګي برید په اف آر پېښور کې د یوویشتو لیوي ځواکونو وژنه او د 2013 زیږیز کال په لومړۍ نیټه په سوابی کې د اوجاله سکول په غاړې د تازه برید شامل دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له پېښور ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د پاکستان امنیتي ادارې او آزادې سرچینې وایي چې تېره ورځ ناڅرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په غلام خان سړک تبۍ سیمه کې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شعبې د کارکونکو ګاډي په ریموټ کنټرول بم سره لوزولې ده چې په نتیجه کې یو اهلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا ځایي خلکو او آزاد سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې تېر ماښام د پاکستاني پوځ هلیکاپټرو د میرانشاه په ماچس کلي او خروانۍ سیمو کې بمباری کړي چې په نتیجه کې یو لسی وګړي وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي. په دې اړه نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په میرانشاه کې د سیکیورټی فورسز رایو ځایي انتظامیه چارواکو او آزادې سرچینو مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ ناڅرګند وسلوالو د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې اف ډبلیو کارکونکو ګاډې په میرانشاه غلام خان سړک تبۍ سیمه کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزولو چې په نتیجه کې شپږ اهلکار په موقع ژوبل کړل. د سیکیورټی فورسز رایو تر مخه ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو فوجي روغتون ته ورسول چې هلته یو اهلکار د ژورو زخمونو د تاب نه لرلو له وجې سا ورکړه او 15 نور د درملنې لاندې دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل دینه پس پرون 3 بجې وروسته انتظامیه په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړ چې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو او آزادې سرچینو په وینا تېر ماښام بیا فوزي هلیکاپټرو د میرانشاه مچسو کلي او خروانۍ سیمو کې شیلینګ وکړ او د نږدې امنیتي پوستو څخه توپې او ارټیلري وورول شوې چې د ځایي خلکو په وینا هلته یو شمیر کورونا په نښه شول. سیکیورټی فورسز رایې وایي شکمنې ټکانې په نښه شوې دي، خو ځایي خلک او آزادې سرچینې وایي په دغه بمباري کې یو اولسي وګړی مړ او اته نور ژوبل شوي دي، چې پکې درې ماشومان او پنځه زنانا شامل دي. ځایي خلک وایي تر ډېرې مودې پورې ګولې ورېدلې چې له کابله یې مچسو کلي او خروانۍ سیمو نه یو شمیر کډې نږدې نورو کلیو ته د سر د حفاظت په غرض تللې دي. احمد الله چې د مچسو کلي نه د خپلو ماشومانو او زنانو سره راوتې، مشال ریډیو ته دغه صورتحال داسې بیانوي.
بکرے پوتے پہ یہ بلے پسے او پتے رشپا ما شوم تیم میں ناروات علی دیلے کرپی وائے کرپی دورا سیک واتایا نشوال آخری خالق مجبور شوال دے تیپے نا تیپے شیری کرے مو کسام چا کم تکلیف چے تیر سو خالق پہ یہ بیشے ڈیپ دا سوڑا چے تا آغا منظر دے لی دلا وائی کنا یو دے مارگ منظر ہوتا.
دوی وایي د کرفیو له وجې خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو او ژوبل شویو کسانو کورنۍ نشو کولی چې پر وخت خپل کسان روغتون ته ورسوي. کله مو چې د پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو موقف اخیستلو هڅه وکړه چې په داسې حال کې د ولسي وګړو ژوند څنګه وژغورل شي، نو دوی پر دې باندې خبرو ته تیار نه ول. البته د غلطه یو چارواکي د نام او آواز نه خورولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د اف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شکلان دے چرته هم چې سیکیورټی فورسز یا دولتی ودانۍ په نښه کیږي نو د هغې سیمې خلک به یې ذمہ داره وي. د یادونې ده چې 2012 کال اکتوبر میاشتې په 23 نیټه هم د چشمې پل سره په اف ډبلیو کارکوونکو باندې بامی برید او امین چیک پوسټ باندې د نامعلومه کسانو لخوا ډز وروسته د سیکیورټی فورسز لخوا ورول شوی ګولو په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا درې ولسی وګړي مړه او 25 نور ژوبل شوي ول.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه پل بشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم دوه بجو، ستونزې او سرکار په 1 منټه د پاسه دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم پنځو بجو.
زموږ شغله مشال رادیو څخوري کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي او تاسو به په اسانۍ سره لوستلی، لیدلی او ویلای شئ. او زو د کراچی پر لور د پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی کې د ام کیو ام ګوند د جلسې له ځای څخه بهر به می 14 سوي چې د پولیس په وینا څلور کسان پکې وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. تحریک طالبان پاکستان د یادې 14 پړه منلې ده او ویلې دي چې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو پر غونډو به حمله ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای 14 د فیډرل بی ایریا په سیمه کې د نهي یا سې شنبه په شپه رامنځته شوه. د سین صوبې د داخله محکمې مشر چارواکي شریف الدین میمن رسنیو ته ویلي چې 14 په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو بارودی موادو له چورو څخه مخې ته راغلی ده. دیوی بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. کله چې خلک له جلسې نه راووتل او په بسونو کې سپاره شول نو حمله کوونکي د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بم چولی دی. د جلسې د امنیت دپاره وزره پولیس مونږ ځای په ځای کړی وو، خو دا حمله د خالی ګاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده. د بم ډیسپوزر سکواډ چارواکی وایي په چول شوي بم کې د 3 نه تر 4 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. د 14 له عمله جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. د یاد هسپتال ایمیلو ډاکټر سلیم مشال رډیو ته ویلي چې د شپې تر ناوخته یو کم څلوېښ جوبل کسان هسپتال ته وروړل شوي وو چې 4 کسانو پکې په هسپتال کې سا ورکړه. دی وایي 4 کسان مړه دي او 15 نور جوبل اوس په روغتون کې داخل دي. په جوبل کسانو کې شپږ یا 10 داسې دي چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ټول جوبل شوی کسان په سینا سرونو او د بدن په نورو برخو د بم په چرو لګیدلی دي. د ایم کیو ایم ډلې ویاند واسی جلیل ویلي چې چاودنه کې وجل شوی او جوبل شوی ټول کسان د دوی په جلسه کې د ګډون کولو وروستو خپلو کورونو ته تلونکي وو. یاد دی وی دغه جلسه د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه. د جلسې ګډونوالو ته د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین ویناوې کړې وې. په جلسه کې طاهر القادری ویلي وو چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به د ایم کیو ایم ګوند په مرسته د اسلام آباد په لور لاریون کوي. بلې خواته ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د دغې چاودنې ذمواري په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی به د عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم ډلې پیپلز پارټۍ او د طاهر القادری په جلسو جلوسونو لاریونونو او نورو سرګرمیانو حملو کولو ته دوام وربخي. نوموړي په ولسی وګړو غږ کړی چې باید د یادو ګوندونو په غونډو کې د ګډون کولو څخه ډډه وکړي. ایم کیو ایم ګوند د بیګانۍ چاودنې په ضد نن په کراچۍ ښار کې یوه ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تیره میاشت د تحریک منهاج القرآن خود ساخته جلاوطن مشر ډاکټر طاهر القادری له کینیډا څخه پاکستان ته راستون سو. په لاهور کې د یوې لوی عوامي جلسې وروسته د روان میاشتې پر 14 تاریخ اسلام آباد ته د یو لوی لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان په سیاست کې د طاهر القادری د نفوذ په اړه زموږ همکار مجید بابر په لاهور کې د سیاسي چارو له کارپوه پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستان په سیاسي فضا کې طاهر القادری څومره مهم دی. هغه په جواب کې وایي
ګورا طاهر القادری د ویلوی مودې نه پس د بهر نه د پاکستان په سیاست کې یو واره بیا راڅرخېدل دي او هغه چې پاکستان کې د کومو مسلو نشاندهي کړې ده هغه مسلې داسې دي چې د هیواد د عام ولس د ویلوی برخې د زړه غږ دي. خو چې هغه کوم لار اختیار کړې ده نو ضروری نه ده چې دغه طریق کار د جمهوریت په پیاوړتیا تمام شي، ځکه چې خلک د مذهب په نامه راغونډول او د هغوی نه بیا خپل سیاسي ګټې پورته کول هیڅ کله هم د جمهوریت په ګټه نه تمامېږي، نو د دې له وجې جمهوریت ته زیان هم رسېدې شي.
پروفیسر صاحب، تاسو ته به هم معلومه وي چې د موجوده حکومت دوه اتحادي ګوندونو هم د طاهر القادری د 14 جنورۍ د لانګ مارچ ته حمایت اعلان کړی دی. دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
جہاں تک تو قاف لیگ کا یا کیو لیگ کا تعلق ہے،
تر کومه چې د قاف لیگ خبره ده نو هغوی د طاهر القادری چې کوم مقصدونه دي د هغې حمایت خو کوي، لکه چې په ټولنه کې اصلاح او بهتري خبره ده. خو زما نه دی خیال چې قاف لیگ به د طاهر القادری سره په لاریون کې هم برخه واخلي. تر کومه چې د متحده قامی ګوند خبره ده ناغي غواړي چې په دغه لاریون کې برخه واخلي او هغه ځکه چې دغه ګوند د سیاسي فیصلو نیغ په نیغه تعلق د سند صوبې د خاري سیمو سره دی او کله چې په دغه سیمو کې د هغوی مفاداتو ته د سوج هم د زیان رسېدو خط شوي، نو که هغوی په حکومت کې هم وي نو په عامه توګه د اپوزیشن رول لوبولو ته ډېر زر تیار
شي.
عسکری صاحب، دا چې طاهر القادری د روانې میاشتې په 14مه نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی، آیا دې سره په پاکستان کې جمهوری نظام ته خطر خو نشته؟
دا خو په عامه توګه ضرور ویل کیږي، او بل دا چې په پاکستان کې د دا ډول عوامي تحریکونو له وجې همیشه مارشالله لګېدلې ده. چیرې هم دا ډول تحریکونو او لاریونونو له وجې جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، بلکې زیان ورته رسېدلی دی. که مونږ د ایوب خان او ذوالفقار علي بوټو پر ضد عوامي تحریکونو ته وګورو نو د هغې نه پس مارشالګانې راغلې وې، او اوس دا چې د دې لانګ مارچ نه پس به څه نتیجه مخې ته راځي او آیا د طاهر القادری پر شا د سیکیورټي اسټبلیشمنټ لاس دی او که نه، په دې مقدار ویل به لږه ګرانه وي. خو دا ده چې په پاکستان کې سیکیورټي اسټبلیشمنټ هم لکه د سیاسي ګوندونو د تاش د پتو په یو وخت بیلابیلې پتې چلی،
مختلف کارډ ایک وخت میں سائملٹینیسلی چلا رہی ہوتی ہے.
عسکری صاحب، تاسو د مارشل لا خبره وکړه، آیا تاسو وینئ چې په پاکستان کې یو بل مارشل لا هم راتلی شي؟
اس وقت وہ ماحول تو نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کے رویے سے.
گورا نہ خدا سے ماحول شتونه د پاکستان فوج د رویے نہ د دار ڈول کوم رجحان پتہ لگی زکه چې دا محل د پاکستان مشکلات ډیر زیات تھی. نو زمانه د خیال چې د پاکستان فوج با نیخ پنیغه اقتدار ته دراتلو حسو کی خود تیر وختونو پرنګ دا کی دی شي چې فوج پسنه سره ډول خپل سیاسي اثر رسوخ با ضرور کاروي. نو د طاهر القادری د لانګ مارچ نه پس که حالات خراب شول نک نیخ پنیغه نوی نو فوج به د بهر نه دغه سیاسي حالات پاړه د معاملو د سنبالولو لپاره د هدایت ورکولو لار خپل
معاملات سنبالنے کے لیے ایڈوائس دینی پڑے.
پروفیسر حسن عسکری وو چې په پاکستان کې د منهج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د سیاسي حلو ځلو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. او نن یې زموږ په پاکستان کې واحدي کیږي سړمه کیږي نو هغه په تحلیل شکل کیږي. عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین ونی میں بجی اور ادھر لائی سی.
دا مشال ترانا لاندې بحث تاسو د نن په خبرونه کې اوریدلای سي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان حکومت په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د دې هیواد د مشرانو جرګې ویلي چې د سولې د عالي شورا لغړو سره په پدیاړه مفصلی خبرې کوي. نور جزئیات فرشته جلازی درته وروي.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوی چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیات د سفر او د کابل د حکومت د پرله پسې غوښتنې پر اساس راخوشي شوي دي. اعلامیه د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په حواله وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان په زندانونو کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو هیله لري. د ایمل فیضی په وینا د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالبانو خوشي کېدل به په دغه هیواد کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن د سولې د عالي شورا مشر وغواړي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر مسله خبرې ورسره وکړي. د مشرانو جرګې پرون د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالبانو د خلاصېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو آزادو شویو زندانیانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د طالبانو اته تنه زنداني مشران خوشی کړل چې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر مولا نور الدین ترابي هم پکې شامل دی. خو د طالبانو د رهبرۍ د مرستیال مولا برادر نوم د دغو خوشی شویو زندانیانو په لست کې نه و او دی هغه څوک دی چې د کابل حکومت یې په وار وار د اسلام آباد څخه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د دغه هیواد په زندانونو کې اتلس تنه د طالبانو نور بندیان د تیر کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړي وو. سره له دې چې د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د دغو کسانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې شاید د دغو کسانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر مذاکرو ډېر زیات تاثیر ونه کړي. په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر او د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی حبیب الله فوزي دا تاییدوي چې د دغو زندانیانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغېز ولري.
طالبان هم د سولې په مسله کې علاقه مند دي، دومره موږ ته اوس معلومه شوې ده. البته دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي، ولې خو د موږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کې مرسته کوي.
خو په پاکستان کې میشت د سیاسي چارو یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي د دغو طالب زندانیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر پروسې خاص اغیز نشی کولای. شاغل یوسف زی د فرانس پرس اژانس ته ویلی دغه کسان چې خوشی سوی دي صلاحیت نه لري او ډیره موده مخکې را دوی پر ځای نور خلک ټاکل سوی دي. د شاغل یوسف زی په وینا دغه خوشی سوی کسان شای حتی هغه سیمو ته ولاړ نسی چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او شای په پاکستان کې پاتې کېدل غوره وګڼي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15,580 او 15,580 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12 بجې سوې. انیس اجمل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د سوابې ضلع په امبار کې پرونی برید چې پکې اووه تنه وژل شوي وو په سختو ټکو کې غندلې. په شمالي وزیرستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې دوه تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې بیګا په یوې چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نور تعلیم مشرانو خوشي کېدل د سولې د عالي شورا د هڅو او د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي اونۍ په سر کې د امریکا سفر وکړي. د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ د نښتو له امله د حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی دی او د امریکا ایواني نمایندګان د مالیو د زیاتوالي او د خرڅو د کمولو د مخنیوي بل منصور کړی.
د مهمو خبرونو سرټکی مو له انیس اجمل څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو ادارې لوستې دي. دا چې دغه اداریو پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نېشنل حال په هور کې د بشیر بلور شهید تعزیتی ریفرنس ته وینا کې ویلي دي چې مرکزی حکومت لبا اوس ترهګری ختمول وی ځکه چې د ترهګری ختمول د ریاست ذمہواری وی او ریاستی ادارې او فاټا دوانه د وفاقي حکومت په کابو کې دي. ادارې د اسفندیار ولی خان د خلی زیاتوي چې ک طالبان وسله نه غورځوي نو کم نه کم تشدد خودي پریږدي او د حکومت سره د مذاکرات وکړي. ادارې دلی کې چې لدی سربیره د پاکستان وفاقي وزیر داخله رحمان ملک هم طالبانو ته د مذاکراتو ویل دي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا سوسو واري طالبانو ته ویل شوی چې وسله دي وغورځوي او مذاکرات دی وکړي خو ښکاری داسې چې طالبان په دې کې سنجیده نه دي. ادارې وایي چې د اسفندیار ولی خان خبره په زیاده چې ترهګری ختمول د مرکزی حکومت کار دی ځکه چې نه یوازې په فاټا کې طالبان پټ دي بلکې د دغه ځای په خیبر پختونخوا باندې هم حمله کوي. ادارې آخر کې لیکي چې دې لړکی د حکومت فرض جوړی کې چې مناسب ګامونه پورته کړي او چرته چې رحمان ملک طالبانو ته د تشدد ختمولو او مذاکراتو ویل دي هلته طالبانو لا هم د دې مثبت جواب ورکول پکار دي چې دارنګ په خلوص نیت سره مذاکرات کامیاب جوړ کړي شي او دې منطقه کې امن پزای شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان له اړخه افغانستان کې د امن کوششونو ته د ودی ورکول لپاره نور طالبان خوشی کړي شوی دي کوم چې یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي چې په داسې موقع د طالبانو خوشی کېدل مخې ته راغلي دي چې د طالبانو نمایندګانو او افغان حکومت ترمنځ پیرس کې خبرې اترې روانې دي نو حالات او واقعیت نه خو داسې ښکاري چې د پیرس مذاکراتو نتیجه به د مخکې شو مذاکراتو په پرتله ښه راوځي. ادارې وړاندې لیکي چې د نړیوالو ډلو او کابل اړخه سوسو واري طالبانو ته د مذاکراتو ویلې شوي وو خو طالبانو اړخه هر ځلې د غیر ملکي قوتونو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې انکار مخې ته راغلی وو او دا لومبی ځل دی چې طالبان نه صرف مذاکراتي عمل طرف ته د رضامندۍ اظهار کړی دی بلکې داسې ښکاري چې دومره پرمختګ پکې شوی دی چې عالمي قوتونو افغانستان او پاکستان لپاره د تسلۍ وړ خو نه دی خو کم از کم قابل قبول ضرور دی. که دا سلسله همدغسې جاری وي نو د افغانستان د مسلې حل راوتی شي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې په 2012 کال کې د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دا کال په پاکستان کې جمهوریت تر ډیرو ستونزو تیر شو. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د پاکستان لخوا د اتو افغان طالبانو تر خوشي کولو وروسته د افغانستان لخوا د سولې او منځګړې هیله ښودل شوې چې په دې ګام سره به د امن پروسه پر مخ لاړ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده درته اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې بعد 2012 کال د دې لپاره یادېږي چې جمهوریت په داسې حال کې د نازکو مرحلو نه تیر شو چې سیمه ییز استحکام نو. د ورسپانې په خبره تیر کال مشکلات ته میمو کیس نه پیدا شو کله چې د پاکستان پوځ په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پوځ خلاف تکودتا پیل کولو سازش لپاره تورن کړ. دا هر څه هغه چې نورو مشکلاتو ته لاره جوړه کړه چې پکې غیر منتخب شوی اداري پوز استخباراتي ادارې عدلیه او میډیا په قومي کچه خپل خپل کردار تر سره کولو کې ولیدل شو. رسپانه د صدر زرداری خلاف سویس چارواکو ته د خط لیکلو کیس په لړ کې د عدلیه لخوا د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف فیصله هم د ستونزو یو کړی بللی چې ورسره نوی وزیر اعظم هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي راجا پرویز اشرف مخې ته راغلو. خو رسپانه د دې بے ثباتی قیمت ډېر لوی بولی. د رسپانې په خبره میډیا د رامنځته شوي بے ثباتی پر ځای د ائتلافي حکومت ناکامیانو باندې زیات تمرکز وکړ. رسپانه لیکي وروسته بیا د حکومت او ججانو ترمنځ د صدر زرداری په کیس کې موافقه وشوه چې عدالت د پاکستان تر آئین لاندې د صدر استثنا قبول کړه. رسپانه د سپریم کورټ فعالیتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د کراچۍ او بلوچستان د ناامنیو په لړ کې فیصلې مخې ته راغلي چې د هیواد په سیاسي او قانوني حلقو کې دا د عدلیې د حد نه زیاته مداخله وبلل شوه او پرې یې نیوکې وکړي. ایکسپریس ټریبیون راندلی کې د بلوچستان د لادرکه کسانو کیس کې هم پوز او استخباراتي اداره تر سخت تنقید لاندې راغله. رسپانه د اصغر خان کیس په هکله هم لیکي چې هغه وخت عدالت رول نور هم ښکاره شو کله چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې د پخوانیو مشرانو خلاف د کاروایی کولو فیصله واوروله. په دوی تورونه دي چې د 1990 کال په انتخاباتو کې یې دھوکه کړې وه، خو خپله بیا عدالت هم د سارنې نه بچ پاتې نه شو کله چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری زوی هم په ملک ریاض کیس کې ککړ شو. بلخوا د تیر کال په دسمبر کې مولانا طاهر القادری هم مخې ته راغلو چې په لاهور کې یې لاریون ترسره کړ. هغه په پوز او عدلیې غږ وکړ چې د راتلونکي نگران مشرانو په ټاکلو کې د رول ترسره کړي. د دې سره سره په یاد کال کې تحریک طالبان پاکستان هم د ترهګري فعالیتونو ته دوام ورکړ. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د نهې په ورځ د افغانستان یو لوړ پوړي منځګړي ویلي چې هیله لري د پاکستان لخوا اته خوشي شوي افغان طالبان به د سولې منځګړي ثابت شي. که څه هم دواړه خواوې دغه تړون د سولې په لور یو پیشرفت کړي، خو اوس یې هم په اړه لا معلومات نه دي واضحه. د رسپانې په خبره اسلام آباد تر اوسه نه دي ویلي ولې دغه اته کسان گرفتار کړي وو او زیاتوي په افغانستان کې یاد شخړه د ختمولو په لړ کې د پاکستان یو مهم رول دی. کابل هیله مندې چې طالبان به د 2014 کال نه مخکې خبرو اترو ته تیار شي کله چې بهرني ځواکونه له هیواده وځي. رسپانه لیکي د امریکا په ګډون د نورو مهمو هیوادونو او د افغانستان ترمنځ بې باوري یوه مهمه وجه ده چې د څو کالو راهیسې په افغانستان کې د امن په لاره کې څه زیات پرمختګ نه دی شوی. په دې لړ کې رسپانه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تعلق خبره په ګوته کوي چې مقصد یې سیاسي او جغرافیایي بڼه لري. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې په خلا کې یې دښمن هیواد هند مخې ته راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زمر شغله مشال رادیو سخاوري تایمز رسپانه بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سوات ملال یوسفزی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسلوال لو په دز وبوښته نو د نړۍ لخوا د دې پیښې ډیر زیات رد عمل راتلو لوجي په پاکستان کې یو ش بدلون په کتو راغلی. د دې مقاله نور تفصيل لا نساجمل سخاورو.
ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د سوات ملالا یوسفزی تیر کال په اکتوبر میاشت کې یو وسلوال هغه مهال په ډزو وشته کله چې هغه په بنګوره کې د سکول پر بس کې ناسته وه. د دې پیښې ډیر زیات د رد عمل له وجې په پاکستان کې بدلون په کتو مخې ته راغی. د ملالا پلار ضیاءالدین یوسفزی چې یو ښه کورنۍ سره تعلق لري، د ملالا د زیږېدو نه لږ موده وړاندې د سوات په بنګوره کې د جینکو لپاره یو نیجي سکول جوړ کړ. چې کله ملالا د سلورو کالو وه نو په امریکا کې د ستمبر په 11 ترسره شوو ترهګریزو بریدونو د ترهګرۍ جګړه د هغې خواته راوړه. مقاله لیکي په پاکستان کې د یو مؤثر حکومت د نشوالي له وجې طالبانو د ریډیو اف ام چینل یې وکارولې او مذهب او انصاف ته یې د رواج یو شکل ورکولو سره یو ساده پیغام خپور کړ. لیکوال د ملالا یوسفزی د یو خپل احمد شاه لخلی لیکي چې ضیاءالدین یو فعال کس دی او هغه په سوات کې د طالبانو پر وخت د آزاد خیالو ډلو د بیا یو ځای کولو لپاره ډېرې هڅې کړي دي. مقاله لیکي ملالا یوسفزی د خپل پلار د مشورې وروسته په بی بی سی کې د یو بل نوم ګلمکۍ سره ډایری لیکل شروع کړ او ضیاءالدین خپل کورنۍ ته د نیویارک ټایمز لپاره یو ډاکومنټري کې د ویډیو جوړولو اجازه هم ورکړه. د لیکوال په خبره دا دواړه داسې مثالونه دي چې د ضیاءالدین همت پکې ښکاري. لیکوال لیکي ځینې تنقید کوونکي دا فکر لري چې ضیاءالدین خپل لور د خپل سیاست لپاره استعمال کړه، خو دغه ډاکومنټري فلم د دوی ترمنځ پیچیده تعلقاتو ته اشاره کوي.
ورځپاڼه لیکي ملالہ یوسفزی چې کله د یولسو کالو وه نو ویلي وو چې د هغې خواهش دی چې ډاکټره جوړه شي، خو د هغې پلار غواړي چې هغه یوه سیاستواله جوړه شي. خو بیا یو څو میاشتې وروسته ملالہ وویل چې هغې خپل ذهن بدل کړی او د دې وجوهات یې په ښکاره ډول بیان کړل. د ضیاء الدین ملګری چې پر دې پوهه دی هغې وایي د ملالہ پرمختګ کې د ضیاء الدین لوی لاس و، خو دا هم ردوي چې هغه خپل لور استعمال کړه. د ملالہ د پلار یو ملګری محمد علي چې په مینګبره کې یو یتیم خانه هم ده وایي دا رښتیا دي چې ضیاء الدین د خپلې لور مرستې کړې چې زیاتره پلاران په سواد کې د لوڼو لپاره نه کوي. محمد علي وایي دا ویل به ښه نه وي چې ګنې د ملالہ پلار هغه د خپل مقصد لپاره استعمالوي. لیکوال لیکي د ملالہ یوسفزی درملنه دا وخت د برتانیا په کوین الیزابت روغتون کې روانه ده او د هسپتال د بیان تر مخه کېدای شي چې د ملالہ یو بل آپریشن هم وشي. مقاله لیکي 13 میاشت ملګرو ملتونو د ملالہ په نوم د جنکو د تعلیم لپاره یو فنډ هم قائم کړ، خو ملالہ پر دې پوه ده چې دغه مشورتیا د ای لپاره یو خطر هم جوړېدای شي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
زموږ شغله مشال ریډیو ښاوري او سو د افغانستان پر لور تاکل سوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکو اونۍ په سر کې امریکا ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی تیر مازیګر په کابل کې خبريالان ته وویل چې په دې سفر کې به پر بیلابیلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نور مسایلو خبرې وسی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د افغان امنیتی ځواکونو تجهیز د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال سرنګوالی د سولې رواني حلې ځلې امنیتی سند او په افغانستان کې د نورو سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر اجنډا جوړوي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمال فیضی د سه شنبه په مازیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دې مسایلو سربیره په افغانستان کې د تحول لسیزه او نور سیمه ایز مسایل به هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ وشربل شي. د سرګند کړه چې ډېری خبرې اترې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند او په دې هیواد کې د تحول د دورې په ترڅ کې د نړیوالو د مرستې لګښت او په افغانستان کې د زیربناو پر رامنځته کولو متمرکز وي.
د ارتباط به دهې تحول بعد از سال 2014 الی 2025
دی وی ل 2013 نو وروسته تر 2015 میلادی کال پورې چې د تحول د دورې په نوم یادېږي د نړیوالو د اقتصادي مرستو د دې مرستو د لګولو سرنګوالی په افغانستان کې د زیربناو جوړول او ملي ستراتیژي سره سم لومړیتوبونو ته پام کول مهمه مسأله ده. د دې ترڅنګ سیمه ایز مسایل په تیر د پاکستان په اړه د دې خبراتورو اصلي ټکی دي. ولسمشر کرزی سمو دوړان دی یو خبری کانفرنس ویلی بو چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې به د امنیتی سند او د سولې د روانو هڅو ترڅنګ له 2016 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر سرنګوالي او شمیر هم خبري وکړي. جمهور رئیس کرزی څو ځله ټینګار کړی چې امریکا او ناتو باید افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه تجهیز او سمبال کړي، خو ویلی وو کچېری د مسالې ته امریکا لازمه پاملرنه ونه کړي نو خایي چې افغانستان نور هیوادونو ته مخه کړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی هم سرګند کړه چې په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې دا مسأله هم له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. له روزنیز او تجهیزاتي پلوه د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیاو د کموالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو سلرم پړاو هم اعلان شو.
په ترکیه کې اسلام او دیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وایي
ترکیه
دین دیموکراسي راست.
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په افغانستان کې د ماین پاکولو موسې د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو کموالی اندیشمنې کړې دي. د ماین پاکولو د موسې مشر کفایت ابلاغ د سې شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل امریکا او نورو مرستندوی هیوادونو په خپلو مرستو کې څه باندې 50% کموالی راوستی دي. بلخه د ماین پاکولو ځینې پخواني کارکوونکي وایي یو شمېر موسو دوی ته ټاکل شوې تنخواګانې نه ورکولې. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سند په راپور کې.
په افغانستان کې د ایټی سی د ماین پاکولو مؤسسه وایي چې اوس هم د هیواد په شاوخوا 30% ځمکه کې خښ شوي ماینونه شته چې ژوند ته خطر پیښولی شي. د دې مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ د سه شنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د دې د فعالیتونو د ستایلو لپاره جوړه شوې و وویل که څه هم په هیواد کې د ماین خطره په بشپړ توګه له منځه نه ده تللې، خو نړیوالې ټولنې د ماین پاکولو له ټولو مؤسسو سره څه باندې 50% مرستې کمې کړې دي.
کومک مونږ ته د ملکونو لخوا ملل متحد ورکول کېده او ملل متحد بیا مونږ ته راکول. مشکل پیسې دی. پیسې وی مونږ کولای شو چې خلکو ته خدمت وکړو. او مهم خبره دا ده چې پیسې په ماین پاکي کې دوه طریقې د خدمت دی خلکو ته. یو ماینونه له منځه وړل کېږي، د خلکو اقتصاد تقویه کېږي. امنیت الحمدلله تر اوسه پورې ډېر مشکل نه ده. د افغانستان خلک په دې لاره کې مونږ سره ډیر درېدلې دي.
د موبایل یوازې امریکا 3 میلیون ډالر مرسته کوله، خو اوس دا مرسته 1 میلیون ډالر ته کم شوې ده. د ای ټی سی د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس خاغلی ابلاغ وویل که نړیواله ټولنه دې مرستې ته پاملرنه ونه کړي په هیواد کې به د ماین چاودنو په پیښو کې د مړو او مایوبینو شمیر له دې هم زیات شي. دا مؤسسه وایي د ماین پاکولو د مؤسسو په څه باندې 40 کلن فعالیت کې تر اوسه د هیواد 80% ځمکه له ماینونو پاکه شوې ده. راپورونه وایي په هیواد کې شاوخوا 1 میلیون خلک ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو معیوب کړي دي. د ماین پاکولو چارې د مرګ له خطره ډکې دي او تر اوسه پکې څه باندې 100 ماین پاکوونکي وژل شوي او ګڼ شمېر مایوب شوي دي. ځینې خلک وایي د ماین پاکولو چارې په خطوګه تر سره شوې نه دي ځکه چې وسم لماینونو څخه په پاکو سیمو کې ماینونه چوي او خلک وژني. د ماین پاکولو د مؤسسو ځینې پخوانی کارکوونکي وایي چې په دې پروګرامونو کې هم ډېرې پیسې د ځینو افرادو او اشخاصو جیبونو ته لوېدلې دي، خو د ماین پاکولو د مؤسسو مسؤلین دا ډول ادعاګانې نه مني. د ای ټی سی مؤسسې د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په ټول هیواد کې سباندې 15 لکه ماینونه، 15 میلیونه ناچاودې مردکۍ او په زرګونو ډول ډول چاودیدونکي مواد کشف او له منځه وړل شوي دي.
خان محمد سندو له کابل. اوس زو د هلمند پر لور. په هلمند کې د شزنا پولیسو شمیر په ډېرې دو دی. شزنا پولیس وایي په لومړیو کې یې د کورنۍ له خوا ستونزې درلودې، خو اوس ډېرې ښځې اجازه لري چې په پولیسو کې کار وکړي. دا چې په هلمند کې دغه شزنا پولیسې څه ډول دنده اجرا کوي په دې اړه زموږ همکار الیاس دای نور حال راکوي.
سره له دې چې په هلمند کې د کورنیو ستونزو ترڅنګ کلتوري او ټولنیز ستونزې د ښځو د کار په وړاندې سختې ننګونې دي، خو بیا هم د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو شمیر د ورځې نه بلې ته په ډېرې دوه دی. څو کاله وړاندې ډېرو کمو کورنیو خپلو لوڼو ته اجازه ورکول چې ښوونځي ته ولاړې شي او یا هم لوړې زده کړې وکړي، خو په دې ورځو کې یو شمېر کورنۍ خپلو ښځو ته اجازه ورکوي ښوونځي ته ولاړې شي او په دفترونو کې کار وکړي او یا هم په پولیسو کې دنده واخلي. بيبي ګوله یو له دغو پولیسو څخه ده. دا په ګرشک ولسوالۍ کې ډیر وخت د کورونو په تلاشیو کې د نارینه پولیسو سره مرسته کوي. بيبي ګوله وایي کله چې پولیس اسوه ډیر لورو دوستانو یې هم د دغه کار اجازه نه ورکوله.
ولا اول سر کوم ستونزې درلودې د کریبان د خواسه چې بيخي د کریبان د خواسه ډیر ته بيخي د سوم چې مات ته ولاړم چې زه وجلم بیا ما مکه مفه کې پرمختګ مې وکړ. ما زنه غواړم چې زه خپل وزې په پرېردم غواړم چې وطن ته خدمت وکم چې اره کیږي زه خپل وزې په سر ته رسوم او د نن پورې چې استاد مې سره کال چې زه خپل وزې پېژنم نور هیڅ مشکل د کور د خواسه زنه لرم.
د هلمند امنیه کمانډانی چارواکي وایي تر دې دمه په لشکرګاه او ګرش کې ښځې حاضرې سوي دي چې په پولیسو کې دنده واخلي. په هلمند کې د ښځینه پولیسو مشر اسلام بیبي وایي د پولیسو له مسلک سره علاقه درلودل او په دې برخه کې د دې د کورنۍ تشویق د دې باعث چې پولیسي وکړي.
دا زما د فامیل رضایت چې خوشاله چې مثلا یو ښه وظیفه زه ولرم. موږ ضرورت ډېر ورته لرو. اداراتو شعبات دي چې ټوله ضرورت ورته لري، لکه تروریزم چې ښځې ته ضرورت لري، جنایي چې ښځې ته ضرورت لري، او نور شعبات دي لکه لوجستیکو، لکه پیژن د دې یو کمپیوټر کار په کار دی مثلا چې نو کې په سواد کې د غولري چې سواد ولري کولای شي د یو سایما صاحب په بشک کار وکړي. البته چې تحصیل کامل دوازه پاسي
ول کې په هلمند کې نامني هم په پولیسو کې د شوزو د کار مخه نیسي. د هلمند امنیه کمانډانی د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد فرهنگ وایي شجنه په پولیسو کې کار کوي چې د نارینه په چیر د ټول حقوق درلودونکي دي.
د هلمند په امنیه کمانډانی کې د نارینه پولیس تر څنګ چې شمیره شاوخوا 8000 پولیس تر رسیدي، د هغوی سره ښځینه پولیس هم په دندو ګمارل شوي دي. موږ شاوخوا 40 تنه ښځینه پولیس لرو چې هغه ځینې افسران، ضابطان او همدارنګ سربازان دي. په دې وروستیو کې د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لړۍ ډېره توده سوې ده. روزمره دلته ښځې راځي، د پولیسو لیکو ته جذبېږي، او هغه قوانین یا هغه زده کړې چې د دوی لپاره دي هغه مراحل طی کوي او وروسته خپله دنده پیل کوي.
ویل کېږي د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې د سواد کچه کمه ده، هلته د ښځو د حقوقو په ورکړه، دنده او ښوونځیو ته په تللو کې کورنۍ زړه نه شکوي. نګاره بله هغه ښځینه پولیسه ده چې د کلون رئیس په لشکرګاه ښار کې کار کوي. دا وایي کله چې یو کور ته د تلاشۍ لپاره ځي نو د ښځو د شراغلا سره مخ کېږي.
اوس ښځې د پولیسه بیریږي، موږ ښځینه چې ورڅ موږ ته خاندي. الله خالجان وایي شکر چې تاسې راغلاست. هغه د خپل منظم تلاشیان ورته کوو، مشکل نه ورته پیښي. دا د مثلا دا زه میدان وایي کوم، دا 15 کاله کې زه دلته مصروف یم. زما د هلمند خلکو ته، خوندو ته، نورو ته زما پیغام دی چې اوژه په اوژه زموږ سره دی ودرېږي. موږ ته سوله غواړو. موږ ته دا 10 کاله بدبختیانې کار کړ، اوس شکر قرارو قراری ده، اوس آرام ده.
د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو دنده او کار د کورنیو او ښځینو د تلاشیو پر مهال مرسته کوي چې کلتوري او مذهبي ارونه وساتل سي. پولیس وایي چیرې چې ښځینه پولیسي نه وي، هلته د تلاشیو او عملیاتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي. دوی له کورنیو غوښتنه کوي هغه ښځو ته اجازه ورکړي چې په پولیسو کې دنده واخلي چې علاقه لري.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ستاسو لپاره بیلابیل ادبي او کلتوري راپورونه هم لري. وزو ننګرهار ته د افغانستان د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د پیژندنې او ارزښتونو په اړه د لوی ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ علمي او څیړنیز سیمینار جوړ کړي. په دغه سیمینار کې به نوموتی لیکوال د ننګرهار په بیلابیلو اړخونو مقالې اوروي. نور حال جلال باز د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
دغه سیمینار چې د جنوري په 15 نیټه به جوړ شي، د افغانستان د ختیځو ولایتونو په کلتوري ارزښتونو، اقتصادي او سیاسي وضعیت او یو شمیر نورو مسایلو به پکې د افغانستان نامتو لیکوال مقالې واوروي. د دغه سیمینار په اړه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو ته وویل:
د لوی ننګرهار اقتصادي جوړښت، سیاسي جوړښت، همدغه شان فرهنګي او رسنیز بهیر او اقتصادي حالت، ټولنیز جوړښتونه او کلتور او فرهنګ د هخامنشي له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام د رڼا او مرسک د لګیدو نه په دیخوا، دا ټول حالت به په دې سیمینار کې په ګوته کیږي. د هیواد د مختلفو ولایتونو نه به پوهان او دانشمندان، بالخصوص د کابل نه، ممکن کړي تل فرهنګ وزارت لازم وګڼي د کوزي پښتونخوا نه ځینې پوهان او دانشمندان راځي او په دې سیمینار کې به ګډون کوي.
د افغانستان دودیزه موسیقي به هم د دغه سیمینار برخه وي. د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مرستیال معلم ایوب پزلی وایي چې سیمینار ته به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه هنرمندان راځي او د سیمه ییزې موسیقۍ مظاهره به کوي.
زمونږ موخه د افغانستان اصلي موسیقي ته خدمت صنعت ده نو کله سی دغه هنرمندان راځي دوی به ولسی موسیقي غږوي او د خپل سندرو او شیرونو په حساب به خلکو ته د امن پیغامونه د صلح پیغامونه د ورورولۍ دپاره به پیغامونه لري.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون ویان تیمورشاه جمال ضیا وایي چې د سیمینار له برکته به ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ، کلتور او فرهنګ وپیژني.
یو خواله بده چې د ځوانان د خپل مشرانو سره کینی او غزین موضوعات، غزین مقاله، غزین لیکونه چې لوستل کیږي هغه نه کولای شي خو مثبته ګټه واخلي او دغه سیمینار له برکته به زموږ ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ به وپیژني، د فرهنګ به وپیژني، د هنر به وپیژني.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سیمینار مقاله به په کتابي بڼه کې خپروي چې د لوی ننګرهار د پیژندنې لپاره به د یو ځانګړي ماخص په توګه کارول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اواز د شملې په اړه یو راپور. شمله د پښتني کلتور یو مهمه پدیده ګڼل کیږي چې نه یوازې په شعرونو کې یاد سوی بلکې په فولکلور ادب کې هم ډیر ذکر سوی دی. د شملې د کلتوري اړخ په اړه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
شمله د پښتانه قام د کلتور هغه برخه ده چې ډیرای پښتانه پی ویاړي. پښتون چې تر هر څه زیات په شمله پیژندل سوی د پت او غیرت نشان هم بلل کیږي. د همدې شملې له کبله میړنو پښتنو ته د شملورو پښتنو نوم ورکړل سوی چې نه یوازې په خپلو پښتنو بلکې د نړۍ په هر قام کې د قدر په نظر ورته کتل کیږي. د کوټې د خروټ آباد اوسیدونکی رحمت اکا د شملې په حق لوای
دا د دې د غیرت نشان دی. پښتون هم یو غیرتي سوی دی. زړه د توان د بابا خلیت بن ولید اولاده ده نه تمام انګریزان ته معلومه ده او تمام کبار لندنیان او برتانیا ته معلومه ده نه چې دا غیرتي قوم دی. دا د دې
اوسنی ناامنه حالاتو او د ترهګرۍ جنگ که یوې خواته د پښتنو د کلتور هر څه له منځه یوړل نو له بلې خوا یې پټکې او شملې هم اوس د هغه قدر وړ نه ښکاري. څو داسې پښتانه چې اوس هم پټکې پر سر او شملې جګې دي د خپلو شملو په هکله وویل
لغیرت ای پسر کئی ندغشی ولی سرطور سر نور قاده گرد مرون نگرد که لغیرت ای پسر کئی بیا ما اول تر آخر دغا رواج جور سویده لار نکم را جور کرد نبا ولی نجی پسر کئو ما پسان خود معلوم ده قاده شکر طول اسلام که معلوم ار جد سو لار سو ایران تو لار سو بل جد تو لار سو دیک که معلوم یه موی خپل اختیار کلسی و موی آغا خپل رواج کئو یا مور و پلار و نکگان و پدران هم داغا رواج را خیص آغا رواج بخام خاکو
ایچه لوی لوی اپردکی و ترو و شش شملی ورکو هم با یکل خیسته هم با پختانه خیسته هم با شخون کهی هم با ورورگی سر خپلوی بایی سر عزیزی بایی سر هم بخوشحالی
کما هغه خلک چې وي چې د پښتني په لحاظ باندې وي د هغه یې بګړۍ ده د هغه یې ششتم ده که چېره مخرو چې د هغو پرېښی ده مشران چې د هغو نه ته پرېښی که ګرمي وي که یخ وي دوی هغه خپله طریقه ده و په حسب د حقیقت سره د پښتنوالي حقیقت ته وګوري یا سم د احترام دغه ته وګوري بیا یې خامخا ورکوي او کوم هغه تعلیم یافته خلک دي د هغه په حسب یا د دغه د ګرمي لاشته یا لتر چې دوی ته یو څه صفایي وه نظافت وي هغه نو بیا هغه کوي پښتنو هم بالکل دغه رواج
که څه هم د پښتني ټولنې ډیری ځوانان پټکی نه پر سر کوي شملې نه پرېږدي خو بیا هم د دوی په وینا له شملې پټکې او خپل کلتور سره مینه لري. څو داسې ځوانان د شملې په هکله وایي
شمله د پښتانه یو پېچان دی. د شملې درې څلور نمونه دي په پښتو کې پګړۍ ورته وایي لونګۍ هم ورته وایي پټکۍ هم ورته وایي شمله هم ورته وایي مطلب سونی د پښتنو په علاقو کې زه خورېږي نو هلته د دې شینوم بدلېږي او بل یو پېچان دی مطلب په یو درې زره کسان کې پښتون ولاړ چې دغه شمله په سر یې هغه خلک پزنه چې بایده پښتون دی او د پلانې سیمه وي
چې لونګۍ دار چاپ سرکړي نو هغه سړی شي عزت یې شاغی چې په سلو خلکو کې ولاړه مې خلک د لیر ځای پیژنې زده پښتون دا واغه د پګړۍ په هغه کې نه بیا دا خو د پښتنو رواج د بیا د مونږ ته له پښتنو سره پګړۍ شي ښکاری نو اوس چې دوی واچول نو اوس ولک خبره مې چې اوس دوی ولې داسې هغه کړل نو په دغه ځای باندې مونږ هم ورسره غيو نه نو باید چې مونږ تاسو ټول باید چې پګړۍ په سر کو شیشې پګړۍ په سر کو او ششنا ایستو شمه لسنو
لیکن دا ټیم دا روجان ختم کېدو ته روان دي. پښتانه ځوانان دي هغه شمله نه خپلې نه دغه کوي چې څه سپینږیری دي او وختېر خلک دي هغه اوس هم په دې شي باندې اخته دي او شملې په سر کوي. باید موږ خپل دا زموږ یو کلچر دی، زموږ یو رواج دی، یو دستورم دی چې هر پښتون ځوان به شمله تړل ډېر خوند به کوي. نو زه دا هیله کوم چې ټول پښتانه که چیرې شمله د هر وخت دپاره نهسي استعمالولی، په کور کې خو دې کښېږدي چې یاره زه یو ښه ورځ لرم بیا به دا شمله تړم.
د ورستی اور ک پټکای او شمله پر نه شو ک یا خال خال هغه پښتانه چې د جرګو په منځ کې به جګی جګی شملې ښکارې دي لمنځه یوړل. نو د همدې قام د اوسیدونکو سیمو کلیو او ګدرته هم اور ورکړ چې د دوی په وینا په کتو به یا ټول سیمه درنه ښکار کړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.